یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په ژنیف ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سری صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري. خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون سې شنبه خپور شو ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوي سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. کابل کې یو میرمن له خپلو دوو لوڼو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویل چې دا ښځې د کابل په ومه حوزه کې وژل شوې دي. کابل کې د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي د دې ښځو د وژنو په تور تیر شپه د کابل ومه حوزې په جای رئیس سیمه کې د رامین په نوم یو شخص نیول شوی دی. سملاسي د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي. د طالبانو حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره په کتنه کې دا ژمنه کړې ده. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حملې کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید داسې مهال کیږي چې دوی هم د سوریې له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې یو برید کړی دی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس پلازمینه جنوا کې دی او په بشري او سیاسي مسایلو خبرې کوي.
و هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. خزینه محصلانې وایي پوهنتونونو ته د تګ لپاره د عربي حجاب شرط ورته سخت تمامېږي.
ډېره بده رویه انجونو سره وشوه. انجونو له لاسونه یې نیولی او د پوهنتون نه وویستل او ورته ډېره بد الفاظ ویل شوه.
طالبان وایي د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې لاسته راوړنې لري، خو ځینې افغانان وایي د ځنګلونو وضعیت له مخ کې ډېر خراب و.
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و، دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
دویم نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه درته لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د سر موضوع مو هم همدا ده چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د سې شنبې په ورځ، یعنې پرون، د جنو کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسایلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکي وګړو ساتنه کوي ویلي چې له دوشنبې تر جمعې ورځې پورې به په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت له وړاندې ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي، د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبان و حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی آزادی رادیو ته تاییدوي چې د طالبان و د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشري موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هیواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووید 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دا چې په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی، دا سفر په څه معنا کې دی؟ شي د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی چې له دې موضوع هم خبر دی سټډیو ته وصل دی. سیدی صاحب سړی مشي راځي په دې پیل کو چې دا په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی او په 15 ورځو کې هم تقریبا دویم ورته ویلی شو، په څه معنا کېدلی شي د طالبانو دغه سفر؟
مننه کوم. دا یو مؤسسه ده په سویس نومی ده سویس کال، چې په راست کې د دې مؤسسه یو سړی دی په نام الن الن. دی په سویس کې فعال ده په جنیوا کې، اما د وزارت خارجه سره خارجه سویس سره نږدې اړیکې لري. 13 نفر از طالبا تحت ریاست لطف‌الله حکیمی که رئیس تفتیش و همچنین معاون ازی که از امر بالمعروف است، اینا آمده به سویس. روز دوشنبه اینا شام رسیدن به سویس، شاید فردا سویس ترک کنن. اینها در از روزی که آمدن تا حال همی مؤسسه و همکاری ادارات سویس.
بله سیدی
صاحب، بله،
د طالبانو لپاره څومره مهم ده چې یو غیر دولتي بنسټ هم دوی راوغواړي او طالبان دا کوي چې دا د رسمي پیژندنې ګامونه کېدلی سي؟
نه، ارزور ګوښوین اینا امی مؤسسه کوشش کرده که یک تعداد افغانا را از فرانسه، از جرمنی، از ناروی بیاره و ملاقات از اینا زمین سوزی کنه. یعنی تقریبا 30-40 نفر افغانا آمده به اینا تا ملاقات دارن. اما طالبان میخواه که این به معنی رسمیت شناختنه، ولی کشور سویس تا حال منکر است. ولی تیاره مخصوص رفته کشور سویس به اینا ویزه صادر کرده، ویزه شنگل ویزه به اینا صادر کرده، تیاره رفته اینا را آورده. دیگه شما قضاوت
او سیدی صاحب همدغه غواړو لتاسنه پختو چې ناروی هم ورته دریز اعلان کړي چې کله طالبان وغوښتل سلو ته وای د دوی د حکومت رسمیت پیژندل په معنا نه ده. دغه غیر رسمي تګ راتګونه څومره کولای سي زمينه سازي وکړي د طالبانو رسمیت پیژندنې ته؟
من فکر میکنم که امی کشورها در تلاش هستند فشاری را به اشاره امریکا که زمینه رسمیت ساختن بالاخره آماده شد. یعنی مردم عادت بتن که بالاخره طالب یک واقعیت است و بدون از اون نمیشه. این میخوان کشورها را قناعت بتن. ولی من باور ندارم که سویس و ناروی بدون اجازه امریکایی کار کرده باشه. من باور ندارم.
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی و چې جنوا ته د طالبانو د راتګ پر موضوع یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون جونې محصلان وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. د رڼا د خصوصي پوهنتون یو شمېر محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو جونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستلو لپاره سپارښتنه وکړه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلې مؤمنې ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نجونو ته د تدریسي ټولګیو ننوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنۍ افراطي حجاب په رڼا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوسمهال اکثره دغه محصلین د ځانګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري، خو د پوهنتون له لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینې ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازه شاته انجونو دراول او دې ربا دراوې انجونو سره وشو انجونو له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته دې ربا د الفاظ وایل شو او هیڅ باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ماسل سره دغه چلند شي هغه هم له انجونو سره.
دا په داسې حال کې چې تیر ورځ هم د خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوې وه او په کې لیدل کېدل چې یو شمېر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی وي. د ټولنیزو رسنیو کار کې په اړه لیکلي و چې لاربي حجاب پرته انجونو ته د ټولګیو نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو نه تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خود دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه امینیار سره د دې چې موږ انتظار پریښو خو خبرې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حد د انجونو او هلکانو د ټولګیو د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي، خو مشخصه کړې نه و چې انجونو دې ځانګړي عربي حجابونه واغوندي.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ څخه زیانمن شي. دا چې ولې او د دوی اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونو او 2 لکو زیات ماشومان له سخت خوارزواکۍ کړيږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ کړيږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سخت خوارزواکۍ کړيږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سخت خوارزواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارزواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
د ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډیره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خوارزواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوارزواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چیرته دوی تداوی شي بیا په خوارزواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خوارزواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو تاوده نړیواله او سیمهیز موضوع اروپای مشران وایي د ډیپلوماسۍ لاره د اوکران پر سر د لویدیزه او روسیې ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ د هواری امکان شته. د فرانسې او پولند ولسمشران او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې سره وکتل. دا چې جزئیات سیدی همکار مې نوري اسنوري د موضوع تعقیب کړي. نوري صاحب اوریدونکو ته څه وایي؟
بل لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. مکرون چې په موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. مکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره لکتنی ورسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویل درې وړه مشران په دې کې هم نظر دي چې د ښکاره پیغام او د ډیپلوماسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسېدو کې دوی یو موټی دي او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا زیاته کړه دی باور لري چې د جګړې مخه نیول کېدای شي. هغه وویل موږ باید د جګړې د مخنیوي حل لار ومومو او په اوس وخت کې دا د دوی اساسي هدف دی او دی هم په دې باور دی چې دغه هدف ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چې وړم ورځ په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسک سره کتلي، په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونه کړه، خو ویل چې د دې خبرو له دې سره مرسته کړې چې د دغه کړکېچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. مکرون ویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکېچ د زیاتوالي لامل ونه ګرځي، سره له دې چې له اوکراین سره په پولې له سل زرو زیات سرتیري ځای په ځای کړي دي.
بله، روسي په لاندو کې مکرون د اوکراین له ولسمشر سره د کتنې په اړه څه ویلي دي؟
مکرون له خپل اوکراینی سیال زیلنسکي سره د کتنې په اړه وویل چې د دا وموندل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو د دوام امکانات شته. دا زیاته کړه چې د موسکو او لویدیز ترمنځ د کړکېچ د هواري مشخص حل لارې هم شته. البته باید وویل چې په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له مکرون سره وګوري. جنساکي زیاته کړه چې دواړو مشرانو تېره اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې دي. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې روسیې له اوکراین پولیس سره د سرتیرو شمیر شاوخوا 110,000 ته زیات کړی او وړي چې هغه تر 150,000 پورې ورسوي، چې ښایي د دوی په وینا د روانې میاشتې تر نیمایي پر اوکراین بشپړ برید وکړي.
کور مودان ریاست نوري و چې تاسو ته د روسیې او اوکراین د کړکېچ په اړه د تازه پیل شوو سیاسي هڅو په اړه معلومات درکول. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتان بندر له لارې صادرات او واردات ډیر شوي دي. د دې ریاست د سوداګرۍ برخې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي بدلونونو وروسته سوداګریز فعالیتونه په دې ولایت کې د یو څه مودې لپاره پیکه شوي وو، خو له څه وخت راهیسې د حیرتان بندر له لارې د صادرات او وارداتو کچه لوړه شوې ده. که څه هم ښاغلي سپاهی زاده په دې اړه کره ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې د ورځې لسکونه موټر او ریل ګاډي په حیرتان بندر کې تخلیه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې بی بوټی، وچه میوه او شیرین بویا د افغان سوداګرو صادراتي توکي دي چې په بدل کې وړه غوړي وریجې او ځینې نور د اړتیا وړ توکي واردېږي. ښاغلی سپاهی زاده بانکي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي، د بلخ د سوداګرو واردات او صادرات به له دې هم ډیر شي. په هلمند کې د سولې موسسې د میوه لرونکو باغونو جوړول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د هلمند د څلورو ولسوالۍ یو نهر سراج، نادلی، ناوی او ګرمسیر په 450 چیرې په ځمکه کې به میوادار باغونه جوړ شي. ښاغلی عمری وایي د دې باغونو د جوړولو چارې د کرنې او کرنیزو پروګرامونو د بازار موندنې ریاست په همغږۍ او د سولې موسسې په تخنیکي مرسته پیل شوې. نوموړي وویل د دې باغونو د جوړولو لګښت 40% د بڼوالو لخوا او 80% د سولې موسسې لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی عمری په وینا د دې باغونو له جوړېدو سره بڼوال کولای شي د بیلابیلو میوو ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې دا حوصله د دوی د اقتصادي ودې لامل هم کیږي او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 14 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 3 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 1 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 340 پوله، زر هندۍ کلدار 109 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 538 افغانۍ.
اوریدونکو زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم څو شیبو کې له اجمل انصر اوسی
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه د خبرونه دی برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت پر افغانستان د دوی له واکمنۍ وروسته د خپلو فعالیتونو ریپورت وړاندې کړی. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده په وروستیو څو میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاسته راوړنه بلل شوې. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت د سې شنبې په ورځ د یو خبری کانفرنس پر مهال د دغه وزارت د وروستیو څو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږۍ د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د عشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بېلابېلو سیمو کې عشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي وویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مصرفیت له لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډېره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمېر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل نو ځکه اوسمهال د عشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزني د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو عشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ولسواکي دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د څېړنې په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایستوډ په وینا د جامو پر راټولولو کې توکي معمولا د بس پنې لارې راټولېږي. ایستوډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډای ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمې جرابې اغوندي.
تاسو له دغو جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه و ښځو، کوچیانو یا کلیوال دي. د دغو خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایسټ وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیې د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 2000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیې ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنګونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو له لارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
اوس هم څو رسپانې راخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه یوه لیکنه کړې چې سرلیک دی: له تری تمکیدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوي دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په وروستیو اونیو کې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانه هدف ګرځولي، په ځانګړې توګه هغوی چې د طالبانو لخوا د ښځو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانو سره چې دوی مرکې کړي، ورته ویلي چې د طالب ځواکونو لخوا ښځینه مظاهره چیانې وهل شوي، ډبول شوي، پر مخونو یې ورته ترخه سپرې کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو ګزارونه کړي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځورول شوي. ځینو نورو ورځپاڼه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور ښځینه فعالانې او د هغوی د کورنۍ غړي دي خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تیره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تریتم شوي دي. رویټرز خبری اژانس د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري د ویان دی لیستور سل له قوله ویلي د تری تموشو ښځو او د هغوی د کورنیو د غړو د خوندیتوب لپاره په ژوره توګه اندېښمن دي. امریکایي واشنگتن اگزامینر او برتانوي ډیلی میل ورځپاڼو امریکا ته د هغه افغان ژباړونکي د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته د جو بایډن د سفر پر مهال هغه سره مرسته کړې وه. دا محمد امان خلیلی په نوم دی افغان ژباړونکي په 2008 کال کې افغانستان کې د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایډن چې هغه مهال سناتور وو په خوندیتوب کې کومک کړی وو. له بایډن سره په هغه سفر کې د کانګرس دوه نور مخکښ غړي جان کیری او چوک هیګل هم ملګري وو چې د هوا د خرابۍ له کبله هیلیکوپټر د افغانستان په یوه سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوی وه. هغه مهال محمد امان خلیلی له دوی سره د ژباړونکي په توګه ملتیا کوله. واشنگتن اگزامینر لیکي محمد امان خلیلی یو له هغه کسانو څخه وو چې دا گیس میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته شاته پریښودل شوی وو. محمد امان خلیلی یو بل امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي امریکا ته پر رسیدو د ازادۍ یو خوندیتوب احساس کوي.
رحمت الله د غزنی ولایت د کربا ولسوالۍ څخه میوني بازار د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته سلام زما پیغام دغه ده د طالبانو څخه چې دا کومې مرستې راځي دا ټولې دې خپلو جګو ته اچوي. په کلي کې و خوارانو او مسکینانو ته یو ته هم نه دي رسېدلي. زما د ازادي راډیو څخه دا خواهش ده چې زموږ پیغام د طالبانو تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. خلک بېچاره په ځینې په موسم کې هېڅ شی هم نه لري. دا مرستې چې کومې راځي دا ټولې دې خپلو غریبانو یا خپلو هغو خلکو ته رسوي چې هغه د دوی خوښ وي. نور خواران غریبان ټول په کلي کې پاتې وي.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د څلور میاشتو راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا دا شپاړسمه میاشت ده. نو زه د اړوندو مسؤلینو څخه خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
موږګل ازادي رادیو نه اوري. 12 بجې شوې. مخکې دی چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کړو، راځي چې لاند خبرونه واورو. فرانس پریس خبری اجانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنیوا ښار کې دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي بیا ویلي هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شوې. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګي له لارې د تور سمندرګي پر لور روانه شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریده د سوریې له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې کړی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیګار راپور تر وهد دروستم دی او مشکلم پکې شته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د معتاد خوځو او ماشومانو د درملنې په دوو روغتیایي مرکزونو کې بستري خدمات درېدلې دي.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي.
دا چې د اسلام نه نظره د نشي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
دولت ته وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي، مواد مخدر دي، دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمله به می میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د دې خبر وای چې زه د سکیګه ما بيخي واده نه کاوه. دغه زندگی مم تباہ کړ، خپل زندگی مم تباہ کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې، خو تر اوسه یې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پخش کرل شوي او تر ټولو ډېر تاري اکسیجن ترلاسه شوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تاریخ تولید شوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارده ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالره د بزګرو او پاته پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نیټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي وه چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کرویه د ناتوانی د مجبوریه ماره چې دی زورور دی هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم موږ د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې 6 کال موږ دلته خرید و فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې د پروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدله. 6 کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړۍ میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې په اړه 6 میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې 6 میاشتې پوره کېږي، په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي، نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 6 کلونو کې مخدره موادو سره هغه څه مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه څه مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارده ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېری هغه ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې 2 روغتیایي مرکزونو د مالی اسانتیاو د نه درلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د بستر کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1300 شمسي کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوې او تخنیکي وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوې په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدي ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستر کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستریز روغتیايي مرکز د بستر کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلی، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم سوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیايي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوې نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 45 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیايي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیايي مرکزونو کې د بستري خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیايي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د سارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړې بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین حکومت
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته بهرنیانو مرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره به شکل عادي برگردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1300 شمسي کال په لومړیو میاشتو کې په سلو کې شلس لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالی وزارتونو یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیايي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لېږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیايي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړې روغتیايي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي. او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیايي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنوی چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشه یي بوټو کښتګرو، نشه یي موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشه یي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چا ته سزا ورکول کیدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا 80 دره دی. دغه 80 دره نه قاضی کمولی سي، نه زیاتولی سي، نه معاف کولی سي. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سي هم، زیاتولی سي هم او معاف کولی سي هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاګانی دي. یعنی یو معتاد ته کولی سو چې 10 دره ورته ورکو، بل معتاد ته کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین چې دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغانو غوندې حقوق لري. د افغانستان د نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شراب خورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نوی دغه جنایت سر ته نرسول. لهذا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چې د مجازات و سخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمه ده، دوی سره انسانی برخورد وشي، لیکن په عین حال کې باید دوی ته تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواته راشي.
آیا په ټولو معتادینو باندې یو ډول حد جاری کیدلی شي او که هر یو بیل بیل حدود لري؟
د هر معتاد د حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دي چې متکرر معتادین دي، هم شراب سکي، هم شیشه وي، هم تابلت کوي، دي ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دي چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدودو د عملي کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر او اکراه سکلی وي، که ورباندې سکر راغلی وي یا نه وي راغلی، نو هغه وخت حد ورباندې جاری کیږي چې دی کله محکمې ته حاضریږي، نو د قاضي په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دي، یا خپل اقرار وکړي، نو بیا په دغه وخت کې قاضي حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدودو او یا د تعزیراتو یا د جزاګانو عملي کول دا به څه ګټې ولري، او که چېرته عملي نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
که چېرې دغه مثال د تابلت کوالا تاجران، معتادین، مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان و دغه حالت وګوري، نو دغه تابلت کو د مخدرات څخه لري کیږي. که چیرې دغه معتادین مجازات نشي، دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي، او ټولنه عطالت و بطالت و فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشه یي موادو سوداګر دی، یا د نشه یي موادو تسهیل کوونکي دی، یا ساکیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان دي چې نشه یي مواد کاری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي، مواد مخدر دي، دوی ته جزا ورکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. خو یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت فریدالله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فریدالله چې د پلار د خفګان له امله ډېره موده کورته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپله لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډېر ورته وژاړم. دا چې فریدالله ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له مور دونه مې پټ پاکستان مهاجرت ژوند و. له غجې نه م چې بیا راودو کلي ته، لوګر ته. چې لوګر ته راودو بیا مازدیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود مونږ ویلې زه بس یو دود د نن شپه بیور نو دی خبر نه اوسې. دا داسې شی ده چې ورې ووایه زه تي بیا تر خلاصه نه دی نسته، مګر ګور ته دی چې ورسوي. پرېښودل کېږي خو سې مشغولتیا ولري مصروفه سي. پلار رانه خپه ده، رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي. چا سره مې اعتبار و هغه هغه څه پوه سو. زتی غم لاس رانه واخیست، انډیوالان هم لاس رانه واخیستې دي. تی مجبور سو تنا پاتې سولو دبانې بس سړک په غاړه. چېرته به چې ښه جای وم هلته به م ځان واچو. د لاس مزدوري به مې کوله، بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې، بس یا کمې یا زیاتې ګزاره م کوله. نشې ته به م پیدا کولې، لږې تندې بس تېرو زتی. داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم، بېخي واده نه کوو. د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه. بېخي دتي چشي را کې نه دي پرېښي. ما که قوي وم که بیدار هلک وم، له هر څه نه وغورځېدلو. اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي. څنګه سړی به چې خپل د زړه تکړه یاد نه یې. زما یو لورګکۍ داسې دی، دغه هر وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ، سترګو ته مې همداسې درېږي. څنګه سړی به چې زړه تکړه پسې ونه زړي. چې نشه مې نه کولی، ډېر بیدار هلک وم. یو جي ته نه، یو جي ته خو به مې ځان رسولی و. پلار و مور خو به را سره ارام و. که نور څه نه، بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و. د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګېډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي دې سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادت و کې بعض وخت ماشومان کم وزن وي، دیر کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. له دې خبرې سره سم بشیر په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستري دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف بریاله لالا، دا څه ظالم باد دی، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جان، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو. خو خیر، زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریالی لالا، ګل خبره دې وکړه. راځه چې خپله نیشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار و بګڼی دي. ته دا ستا د پچکاري بمبر راکړه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم، چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا؟ دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکا چه دا پودر و پوده را نیسی یو بابا هم را نیسا
یار بریا لیلالا توست پیچکاری پر یو بابا هم دوم را بخیلی که
بخیلی نکو پیچکاری دیتا تا قربان شی زستا دا گت خبر کهو ما ویل ناروغ رکی سورا ورا
اوز خوشنو داکترم شوی والا
خاندما زرشتی در توایم زخواست اینم پچل و ناروغی وقتایم تو ولی خبر جوان خرابوی
ولی با بشوان خرابیگی زالیما
گورا تا زرابم بدا دا یو کال کنگی چی ززان تا ورباندی پیچکاری کوم کته استعمال کی زمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو اج نیدر کم خلاص
والکا بخیلی والاکا کوما زوام چی خدای مکا ناروغا نشی
فرید لالا دا آسی خوش چٹی خبری دی زد یو کال کیگی چی کرا دیو او کرا لبل چانا پا مر آخل ما پودر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلام نیمواله
زنو چی زمان خبر نمانی دا دی بامبا وخلا
دپلیت پلاغی و خبره می در تکوله
خوایا سنگ خبره دیرا تکوله
ما ویل اوز خوب پلیت پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کورتا راسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می داده که علکت با واده و روکو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دقا چرت و حاله او
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دلتا پدر توشکه که نه خواه زوی فرید سنگه او
فو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو افته ورسته کورت بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خسوی هم دا اوز دی موری و خبر یاد کرده خوشو چه راغلی
سنگ خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغونده زوانده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدای فضل وکه جر را تا وایا دا چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی را کار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدس بیا چه بلا ده
ایدس داسی او بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلدی
نو دکترانو نو ویل چه پا دی مریضی سنگ اخته شو
بابا دکترانو ویل چه دا مریضی دی وینه للاره و رغله ده پودریان اکثر وقت پا گرده دی پچکاری ناول بمبه استعمالوی کم پودری پا ایت سخته و فرید داغه پودری دی پچکاری بمبه استعمال کرده او دای هم پا ایت سخته شوی ده
نو فرید اوز سنگ و
اوز بد نو
خدای می ربانه دای ایت بایم خشی واده با ورته و کو می رسکی که خوبه نه خدای با اولادونه ورکی
و مرکی تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بلدا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خوب للاسه وود ده بلد لور جوان ولی بلوی لازتا واکو
نو تاله دکترانو پخته نو نکره چه ده ناروغی رشته هیز علاج نلری
بابا پختنه بی وکره ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه ورکوي
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.